پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلامونه زهله یاسادی ما تاسو ته په پی یو استودیو کې هر کله وایم. نن د اکتوبر 8 نیټه دا شل کله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل. او شل کله وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي. په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اورېدونکو څخه د همدې ورځې د خاطرو په اړه پوښتلې دي.
کاملاً مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې دا شیان وکړله. تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش پیل کړی دی، خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي. له غزنی پرې راپور لرو. نور راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدلی شئ، خو په پال کې خبرونه صفي الله ستانکزی در اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار لنن نه د افغانستان ځینو ولایتونو ته د بېځایه شو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي. او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. ماریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویورک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ و او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تېره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنېدونکو د شمېر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه، وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این سی آر وایي سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابله د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنګ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي. د یو این سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر 13 شپږ سوه اویا کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یونیسار تر دې مخکې هم 3,80,000 افغان بې ځایه شوي کورنۍ په بخښنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره یې خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړې دي. یونیسار وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کوردن نه بې ځایه شوي چې پکې 1,00,000 یوازې د سږ کال دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 30 کیلومترۍ کې هرنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې. د هرنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي.
چې د برنې سکمه زلزله رااله دا د شپې په درې بجې وه تقریبا تهونو زخمي دي نو ظاهره خبره ده په زخمیانو کښې به هم سیریس هم وي نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ دلې سوي دي څوک دلې کم زخمیان دي هغه فارغه شوي دي کورو ته اکثره زخمیان کوټې ته ریفر شو
سیمه ایزو چارواکو ویلي سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلې او هڅه کوي زیانمن کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډي پي خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لږ تر لږه څلورو کان کیندونکو د مړه کېدو خبر هم ورکړی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسان مړه شوي وو. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبې د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایډن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته معلومات ورکول وویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي هم وویل تراوسه د دغې سرمشریزي جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلومات یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندۍ کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. دا مهم خبرونه.
تاسې غرمنۍ خبری مجله اورئ. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي یوازې سږ کال د جګړو له امله 100,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل له دې کورنیو سره د مرستې په هدف نن پنجشنبه شاوخوا 650 کورنۍ بیرته خپلو ولایتونو ته استول شوي دي. د دوی په وینا دغه لړۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اورو چې د ټلیفون په کرخ را سره وصل دی.
افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي په دغه هېواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځایه کړې دي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر چارواکو نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې جګړې کمې شوې خو لا هم بې ځایه شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر د چارواکو وینا له شاوخوا 100,000 بې ځایه شوې کورنۍ له ډلې نن پنجشنبه 650 کورنۍ له کابله د یو این ایچ سی آر دفتر په مرسته خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې په دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونه بې ځایه شوي شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مېنو ته استول کېږي د لارې کرایا د لومړنیو خوراکي توکي او د سو نغدي او نغدي پیسې ورکول کېږي. یو این ایچ سی آر په داسې حال کې دا اقدام کوي چې لا هم په کابل کې د زیاتو ولایتي بې ځایه شوي کورنۍ پرتي دي. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ هغه کورنۍ دغه کورنۍ لا هم د بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې یوازې دغه دفتر له شاوخوا 3,00,000 کورنۍ سره تر دا مهاله مرستې کړي دي.
تاسی زموږ د همکار ریپورت ته غوږوئ. نن د اکتوبر 8 نېټه ده، 40 کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل، خو 40 کاله وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي. و موږ غوښتل په همدې تړاو د ځینو اورېدونکو خاطرې او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطرې لري.
نوم یې اولادی تخلص افغان کوم، د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی یم. پیلي په کاریز کې اوسېږم، تقریبا عمر مې د 42 کالو پر شاوخوا دی. هو، دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناټو هیوادونو یا د ناټو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې برید وکړي چې نن یې 40 کاله پوره سوله، موږ ته مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناټو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې داسې وکړله.
تر دې وروسته بیا موږ ته دا سوال اوس هم پیدا دی، نن به هم پیدا یي، سبا به هم پیدا یي، راتلونکي نسلونو ته به هم د تاریخ پر پاڼو لیکلی چې د بوش د وخت څخه بیا تر اوسه پورې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی، هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلي چې موږ ته د افغانانو جوړونه مهمه نه وه، موږ د خپل ادب لپاره راغلي وو. آیا د دې ادب ودی ته دونه مهم وو چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کړل، په زرهاو افغانان یې مایوب کړل، زخمیان یې کړل، په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دوی بیرته همدغه شان ووتل؟ دا بالکل موږ ته مهمه ده، نن هم راته مهمه ده، سبا هم راته مهمه ده، کال بعد به مهمه وي او د تاریخ په اوږدو کې به نور نسلونو ته مهمه وي. لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل، لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل، لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل.
سلامونه او نیک علم ومنئ. نوم یې محمد قسم سولمل دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. تقریبا دېرش کال، تقریبا شل کاله پس وله چې افغانستان باندې خارجیانو حمله وکړله. ولې دا موضوع چې څونه تقریبا شل کاله کېږي هغه لاسته راوړنې چې په افغانستان کې افغانانو قرباني ورکړله، دلته کار وکړي او بیا خارجیان لاړه، بیرته هغه نظام رالی، د طالبانو نظام رالی، خارجیان خپل په مخه ولاړه، افغانستان بیا سرپرسته بیا سرنوشته پاتې سولو، دلته ټول خلک د ویرې او نورو تهدیداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دوی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړله. زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده، ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپل اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولای سو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې. نه مو سرنوشت معلوم دی، نه مو نور داسې، حتی دې موضوع ته مو بېخي فکر هم نه، خپل نورې ستونزې لرو.
دوستانو سلام، وخت مو پخیر. حبیب الله خیبر یم، د کابل خروسیدون کې او شپږشت کال عمر لرم. شل کال وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سکوت مسئله، زه هغه وخت ډیر کوچنی یم، زما نه یادیږي چې څه ډول دوی له منځه یوړل شول، څنګه له پښو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و. خو څه چې مې لوستلی دي، دغه دواړه پیخي یا دواړه نظامونه له یو بل بتر، له یو بل څخه دردونکي او له یو بل څخه بد او ترخی خبرې، قصې او پیخي رازونه سره لري.
تاسې د ازادي رادیو غرمنۍ خبرې مجلا وړي د اکتوبر د 2 نیټې پاړه مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. وسمزو څو اقتصادي خبرونه ته.
د افغان معیار د چرګانو دانې تولید او چرګانو روزنې فارم په ورځني ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، یاد فارم د 2,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالي ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې یو سلو شل کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خبر کې راغلی یاد فارم په ورځني ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیا ولري. د وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلوه په ځان بسیا نه دی او تر ډیره د اړتیا وړ هګۍ د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راوارېږي. دمګړی د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیا 8 افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیا 13 افغانۍ پورې رسیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست سرپرست وای روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. مولوی عبدالستار محمد نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په حصارک شیرزاد خوګیانیو پچیر آګام هسکې مینې کوټ او چین کې شاوخوا 2048 د جلغوزیو حاصلات ترلاسه شوي. خو نوموړي ونویل چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزیو حاصلات راټول شوي او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر 90 افغانۍ 50 پوله یو یورو 103 افغانۍ 10 پوله یو پاوند 121 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
پاسې اقتصادي خبرونو ته غوږوی. د 15.5 ریختر درجه په کچه زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات شوه او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیدي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونی راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوې دي او بامونه سوري شوې دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په پټ کې وم او وارل د کوټ کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو مرکز یار نه یو نو پر نه کې سزیات نو دته سزیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې شپې.
په خپل رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک به له ویری لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړي دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا سلسله د شپې د 2 بجې خواته وشوه. رویټرز اژانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزی روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه 9 تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړي دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 1.1 ریختر درجه دې زلزلې د 1.2 ترمنځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2015 کال کې د 1.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتر کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
تاسو په پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه وریدل. د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې نږدې 40 تنه وژلي او تر 300 ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 یا 1800 یا او 15000 نوي مندل شي.
تاسو له ازادي رادیو پیو سټډیو اورئ. لمړی راپور دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړی دی. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هرکلی ترڅنګ ځینې غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لومړی هغه کسانو ته لومړیتوب ورکول شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډېره جدي اړتیا لري. نورحال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر کده تیښتې لپاره هڅه، خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکې سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت ته اړتیا ده.
موږ دلته راغلي یو. دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر شپاړسمې پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډېر وخت موږ په تمه شو. زه نه پوهېږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یما وایي دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبې شمیري. یما لال وړاندې خپل د بانک تعرفه تحویل کړې خو وایي پرون د پاسپورت ریاست څخه خالي لاس راستون سه. دی هم وایي ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر ته بیایي.
ما پیسې تحویل کړې دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی، خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هېواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستان ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکاری او بیوزلۍ له امله د اوسیدو ځای نه دی.
موږ په ریاست کې نومونه ثبت کړي وو. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې هغو کسانو ته ډېره پاملرنه وکړي چې ناروغان لري او یا هم جدي اړتیا لري، د بې نظمۍ او د کمیشن کارۍ مخه دې ونیسي. هغو کسانو ته چې جدي اړتیا لري باید ژر نوبت ورسیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیره ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. دغه ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 1,70,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورتونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجسټریشن بهیر د وینې میاسي لپاره وځنډول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکا چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې هر ورځ یې تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل لومړی به هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړل سي چې بانکي چارې خلاصې کړې دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوې دي په بانک کې، نو هغه تقریبا 5,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی، پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړي دي، دې لپاره تیار کړي دي چې موږ یې پوستخانې ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. اوس میاشتې پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل افغاني بڼه د افغانستان اسلامي جمهوریت په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روانې دي، خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پرېکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کرمی ازادي راډیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو لپاره کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرست وایي دوی د خپلو نارینه او ښځینه کارکوونکو نه غوښتنه کړې چې بیرته د خپلو دندو ته ستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 14 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل بنده سوې وه. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینې تېره ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي. د کندهار سیمه ایزو چارواکو د تیرو دوه ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام و دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
وچ میوه مچران ولار دی زمر د تازه میوه د سبزیجاتو د پیاز مچران وی خډر ولار دی د چا د اخو څو موټر راځي هغه چله موضوع ده وای د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډیر سخت مشکلات سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو په صادرات کې داسې څه ست چې هغه پاکستان ته هم دی سیدا او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې بیا وچه میوه ده زموږ د ټوله ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو دا ارزو ده او هیله لري چې په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډېر زیان باغ لرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. دا جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیره ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفتو اما تجارت په دغه لار دا یوازې د انار دپاره دا نه ده تړل شوې، خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړې دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان زموږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبۍ به نوري هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډېرو سره یې ناروغان دي بند پاته دي.
منوم عبدالله دی ترلس لیټر باندې د فورون رئیس سلویشت افغانۍ ګرانه شوې ده، شل لیټر شپېته افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. اوړه مریضان هم د غاړي دي، ناجوړه هم د غاړي دي، شی هم د غاړي، دوستان څوک هلته څوک دلته، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور، چای کور هلته وي، بل کور یې دلته وي.
احمد ما دروازه आवाज اسوله غړی او مثال وړه د خمخاش د ما आवाज اسوله شلشل افغانی جه شغانی فقاول اورز پورت سولم دا چې د وامدار سینو د خبره پرشی باندې تاثیر کوي.
مانو ما اطلاع دي زوان چې دغه دروازه دی لاتي پر مج باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان نشي دي چې دغه دروازه دی مش ترای لاتي دغه انار او دغه شیان مش د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خمخاش ترای لاتي دغه بند سي پر مج باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په ویلامې کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ویلامې کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبري ساعت.
په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو پاړه تاسو راپور ته وګورئ. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډېر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبدالحیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبرې غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډېر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې د خبرې غونډې کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړه. ده وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنې دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو